بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د سر راپور موده ده چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یو برمته شوي امریکایي سرتیری باو برډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکی غربي خبري اژانسونو ته ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغو نافذ وي چې په اوږدمهالې حل لارې ډیپلوماتیکي خبرې بشپړې شوي. د 2014 میلادي کال په میاشت کې د برډال د تبادلې لمخې باید د غبندیز نن ختمېدلې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمبل پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشاره سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمنځوړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. حمله تیره شپه 11 بجې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د امنیه قمندانۍ مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته یې ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته یې د زیاتې مرګ ژوبلې دړولو ادعا کړې. له بلې خوا د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو خونکی په دې تور وژلی چې ګنې د دولت سره همکاري کوله. د کونړ والي وحیدالله کلیمزیا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید د تعلیم مخه ونه نیسي او له داسې کړنو لاس واخلي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل جوبیر وویل ایران یو وزنی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمیع شکری سره په کتنه کې وکړې او ویل:
نحن نرفض اعمال ایران، الاعمال المشاغبه اللي تقوم بها ایران.
موږ د ایران کړوړ غندو، هغه پارونکو اقدامات چې ایران کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کېږي.
عادل جوبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثی اغیانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویان راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې ډیره برخه نه پکې لري. بادی وویل چې د حوثی اغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول شو. د امریکا حکومت او د حوثی اغیانو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلي چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینی ده، خو دا یې زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تیره د هغه د میرمنې او د دوو لونو په وجود کې ژوندۍ وي. بیو بایدن چې مخکې د 2 کلونو لپاره د لوی سرنوال په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې 1 میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر شو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه شي. IMF وایي د دې سقوط علت تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکېش دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور شو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه شي او د کال د پای انفلاسیون به یې په 46 وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه دا اټکل وروسته له هغه خپریږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی وویل چې له اوکراین سره د IMF د لومړنۍ مالي مرستې د پروګرام د ارزونې لپاره د اړتیا وړ د پالیسیو د بشپړولو په اړه د کیف له چارواکو سره خبرې ګټورې وې. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې علي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې پر اوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
په کندز کې د ناامنۍ له کبله بې ځایه سوې کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي.
بس خاطر کومک آمده من 20 روز مزه کرده همونجا ما مردم خواست من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه.
ده هلمند ولایتی شوراوی دنا امنی و لکبله دو ولایتی اداره اجرایت کمزوری سیبی.
موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو دوی د حل لار نشي پیدا کولای او اجرات نکي.
د ننګرهار سبزی منډوی لڅو کالو رئیس مالیانه د ورکړي اړوند چرواکی وای
ما ته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړې چې دا خلک موږ ته ټیکس نه راکوي.
په مستونګ کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان شوی و.
د زموږ د ملک ادارې د تخایو د پیسې پر چی شیخ بیا خو ډیر لوی سوال دی. دا
ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کومو څوک د تحصیلي سند او تجربه پوښتنه وکي
نه کوي چې دا څه پوښتنه وای اوس به یو شرکت هم نه ولیدل.
سره ولو صبح جو نور مسائل هم څیړو. د سولې علي شوراوي چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داسل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې د علي شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زوره خستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پرخ کړي دي. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل جګړه که هر څومره دوام وکړي د حل لارې اخر سولې او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي، خو جګړه هر څومره ادامه پیدا کړي بیا هم مسله په سوله باندې حلېږي. او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې عالی شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال داوود شاوفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نسی نه بلکې ودی وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دمر مرتدا روا دي لکه یو چرچ علاله او لبې نه وړي. موږ بر ټول بینوي قوانين جنگي قوانين مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چزما پرسونل تر تاجی ته دشمن لاندراسي داسې برخورد سره وکړي چې شي سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبد الله تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هواد په ګډ ګډ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د خاغلی عبد الله له قول زیاتوي چې په ټول هواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نخښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی او ځینو نور امنیتی چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونه کړي.
ممردل چې د سولې علي شورا وی د جګړې ترڅنګ به د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. د ننګرهار پر امنیت قومندانۍ ډلې زبرید د پنځو برید کوونکو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلې. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورت کې.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا 11 بجې یو ډله وسلوالو پر امنیت قومندانۍ لومړی د موټر بم په وسیله دوه ځان وژونکي بریدونه ترسره کړل چې وروسته وسلواله نیخته پیل شو او تر درې نیم ساعتو پورې دوام وکړ. امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد دوشنبه په سهار په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول شپږ تنه وسلوالو چې دوه تنه د موټر بم په وسیله ځان وژونکي بریدونه ترسره کړي او درې تنه نور د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او دارنګه یو تن امنیتي ځواکونو په زخمي حالت کې نیولای دی.
دواره دی سراچا کورلا ډول موټرانو د ننګرهار د امنیت قومندانۍ په د غرب استقامت کې یالته چې د نیو لیمون شرکت یا ورکشاپ چې د ننګرهار د زون په سطح وسایل ترمیمي الته انتجار ورکي او د انتجار په نتیجه کې دوی وکولای شو چې دروازه چپکی او بل اخره څلور بریدګر نور د دروازې ته ور داخل شي. لیل الحمد استاسو امنیتی ځواکونو دوی ته کلک جواب ورکړي. ټول بریدګر چې جمله شپږ نفر کېدل پنځه وژلي او یو مو په ټپي حالت کې ژوندې نیولې دي.
شیرزاد وای په دې پیخه کې نه هتنه پولیس هم زخمیان شوی دي چې لدی ډلې یو تن ژور زخمی دی او اته تن نور ست هي زخمیان دي. د نوموړي په خبره په دې شپکتنو بریدګرو کې پنځه تن پاکستانی او یو تن افغان وو.
د دې د جملې څخه یو مهاجم چې هغه په ټپي حالت کې دی د تیرا د پاکستان دی. همدارنګه د هغه نوم دوست محمد دی او د خپل پټولو شان باندې اقرار کوي او د نور هم د دوست د جمهوریت څخه څلور نور هم پاکستانیان و یو افغان هویت لري.
د موټر بم په وسیله دغه چودنی دومره زوره وری وی چې د قومندانۍ شاوخوا کورونو خخي هم ماتې شوې دي. د دې سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې کرش مې نه د معلومه خو په ځینو کورو کې عام خلک د خخو د ماتې دول عمله سطحي زخمیان شوې دي.
تقریبا 10 بجې او 30 دقیقې چې یو انفجار زموږ تر غوږه شو چې په دې سره د کور دروازې واشدارې او هر څه را پریوتل. مات شو ماشومان پکې زخمي شو. زه په خپل پکې زخمي شوم
او موږ په خپل هغه شوار سره په شوشو د دین ولای ونان مو ولګې یو زم ولګې لور مو ولګې او بس حالات خراب شي ویو دا کوتي ته چې بعد حال و بس نور دین نو وخت دغه هم سایګان کړ ټول سویل پر مال تناس
هیڅ شی خپل نه دی لیدل غیر د ګرد غبار نه او غیر د سره انګارونه ما نو چې نه دی لیدل وروره.
خو امنیتی چارواکي وایي چې دوی ته یوازې د یو ملکی وګړي راپور ورکړل شوی دی چې ژور زخمی دی. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د دې پیښې مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. دا پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار نوی والي سلیم کندوزی دې ولایت ته معرفي شو او په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د امنیت ټینګښت ته به جدي پام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې بي ځای سوي کورنۍ وي بيړنۍ مرستو ته په تمه دي. چرواکي وي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او لکبلت سباندې 14,000 کورنۍ بي ځای سوي دي. اجمل آریان رپورت لري.
په کندز ولایت کې د جګړې لکبلت سباندې 14,000 کورنۍ ل خپل کورونه او سیمو څخه بي ځای شوي دي او دا محل لګړنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بي ځای شوي کورنۍ وي چې سباندې یو میاشت کېږي ل خپل سیمو څخه بي ځای شوي او دا محل د کندز ولایت مرکز په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي را رسیدلي.
بس خاطر کومک آمده من بیست ورځ مزه کردم جا ما مردم خواستم هیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه.
زه شوې چې دلته پراته یو، هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي او تر اوسه پورې موږ ته مرستې هم نه دي را رسیدلي. نورو کورنیو ته کومکونه رسیدلي خو له موږ سره چا مرسته نه ده کړې. په عین حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوې کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي په دوه مخې تورنوي. له ګلتېپې څخه اواره شوي یو، زموږ ټول وسایل په کور کې پاتې دي او له یوه جوړه جامو سره راوتلي یو. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. یو ځل سروې شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دي را رسېدلي. دا مهال له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. بلې خواته د نوموړي ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی به له بې ځای شوو کورنیو سره دوه مخې چلند کړی وي.
خدای را خواسته که را مسله خیشخوري او قومي او ګپو نیست، یعنې نوي مواریز را که ما گرفتیم به وا دادیم اونا یې را سروې میکنم.
زموږ په ادارې کې د خپلوانو او قومي مسایل نشته دي. ټولو خلکو ته یو شان ته مرستې توضیح کوو، اما خلک باید حوصله ولري. دلته زیاتې کورنۍ بې ځای شوي، همدا اوس موږ هم کومکونه توضیح کوو، همدارنګه زموږ سروې هم جریان لري. هغه همدارز وویل چې دوی په سلګونو کورنیو باندې کومکونه توضیح کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتېپې سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړي سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالودود د واحدی بیا وایي چې امنیتي ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځای شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي.
نا امنیو په هلمند کې هم دولتي چارې ټکنی کړې دي. د هلمند ولایتي شوراوی په تیرو شپږ میاشتو کې د نا امنیو د مځکو د غصب او د سرپرستو دولتي مسؤلینو له امله کار نه دی کړی. د ولایتي شورا رئیس وایي د هلمند په دولتي ادارو کې د ژر تر ژره بدلون راسي. الیاس دای له سیمې رپورټ لري.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو اووه میاشتو پوره کېږي، خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید هغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب، ناامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونتوانېدل په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وو.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدل چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والي مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والي نشته. بعضي مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرستي صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري. اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه چورت پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي.
اتل ول د هلمند خلک په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي ترغلي دي او مرکزی حکومت دوی د وار وار غشتونو سره سره پاملرنه نه کړي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زده ورو ټول د سرپرستو مامورونو د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوی دی. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپل خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوی دی. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزی حکومت څخه د غصب امنیت او سرپرستو مسولینو په برخه کې د پاملرنه غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیارلسو کالو کې په هلمند کې ډېر ناخوالې وې، د هغې ناخوالو سره سره دا اوس هم موږ په مشکلاتو کې، دا اوس هم موږ څه چې د ولس غوښتنه دي موږ هغه رقم کار نه شو کولی، دا اوس هم مشکل په کارو کې پاتې راغلي. پراخ اندازه باندې مشکلات، اداري فساد او مقرري د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک د مسولیت نه کوي.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تېر شاوخوا یوه کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کېږي چې د کتونکو له نظره ورسره جوخت حکومت تاریخ خراب شوی ده او دروان ناسم امنیتي او ټولنیز حالت له امله خلک په حکومت هم بې باوره شوي دي. د هلمند ولایتي شورا 15 غړي لري چې درې ښځینه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشم تر او بجو وروسته د 200 ساعتونو لپاره اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وجه است. اوس به اسد الله لودین راتو وی چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانه خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 15 طالب بندیانو د نظارت د موده پای ته رسیدو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بے باوري ښیي. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر اشرف غنی د اقدام ته خوشبينه دي چې پاکستان ته پاستول شوی لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. دا مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي اوسي. وسا خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیله بې ځایه دي. په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته ماده ذکر شوی او ویل شوی چې له پاکستان غوښتل شوی چې د کوټې شورا او پېښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلي په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بل غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړی ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پاوز له خوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته بس تنظیمنه وی چې د افغان حکومت د غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. اطلاعات روز ورسپانه بیا په وسر مقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د ویلوی حمله مخه ونیوله. په سر مقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوزي اډو او بهرانيانو حمله کوي خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپل حملو کې عام خلک وځپي. سر مقاله لیکونکي ویلي د کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سر مقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، مولا نور الله نوري، محمد نبی او خیر الله د توقيف موده پای ته رسیدلې او د هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید د کسانو ته له هغه هیواد د وتلو اجازه ورنکړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجې است ک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه او پخوانی خبرونه د غرض اوسنی خبرونه پر انټرنیټ صفه وځي او ورچی ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ک چیرې تاسو هم فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوشاله یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې، عکسونه او ویډیوګانې وګورئ. د غرض په باسونې کې برخه واخلئ چې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د ننګرهار سبزی منډوي چې د ګلمراد او سفیر په نومونو سوداګرو سره ده کلونه کلونه یې شاروالۍ ته د صفایي پیسې او مستوفیت ته مالیه نه ده ورکړې. شاروال په دې اړه بې خبري ښیي. ځینې کسان د دې منډوي پر تړون انتقاد کوي چې د دوی په وینا درغلي پکښې سوې ده. شاه محمود شینواري دغه مسله څېړلې ده.
د جلال آباد ښار واړه کاروباریان وایي دلته د میوې منډۍ یو څو تنو قراردادیانو د یو سوداګر ګلمراد په مشرۍ اتحادیه جوړه کړې ده چې د میوو او سبزیو لپاره ورځنی نرخ له دوی پرته څوک نشي ټاکلی. دغه خلک وایي څه باندې یوه لسیزه کېږي چې د میوې منډۍ واکدارانو ښاروالۍ ته د پاکۍ ټیکس نه دی ورکړی. دوی په همدې خاطر پر ښاروالۍ نیوکه کوي چې دوی قانون یوازې پر غریبکارو سوداګرو تطبیقوي، خو د زور او زر خاوندان ترې معاف دي.
په ننګرهار کې داسې زورواکي دي چې تر اوسه پورې لس کاله پنځه کاله اته کاله دوی عواید نه دي سپارلي.
دلته دا مسایل اتیا فیصده دي، اویا فیصده دي، حتی دا شل فیصده چې دا زموږ مدیران نه توانېږي. همدغه مسایل دي چې زورواکی دی، ټوپک هر څوک چې دی، هغه چې هر څوک دی خو دا کمزوری دی. دا زورورتیا نه ده چې ته د حکومت یا د خلکو د ملت عوایدو باندې خېټه واچوې.
د ننګرهار ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم وایي ښاروالۍ د تازه میوو او سبزیو مارکیټ د پاکۍ د ټیکس حق لري، خو له دې موضوع څخه ناخبره ده چې ګوندې شاوخوا لس کاله کېږي د میوې منډیو مسؤلینو ښاروالۍ ته ټیکس نه دی ورکړی. دی په دې برخه کې د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې مسؤلین ګرم بولي.
د صفایي ټیکس دا اطلاع ماته نه ده راغلی که نه یې ورکړی. واقعا دا فرار دی، باید صفایي ټیکس ورکړي. او ځکه ټول اماکن چې هغه دولتي دي، غیر دولتي دي، بودوباش دی، همدغه صفایي ټکس چې موږ اخلو هماغه خدماتو په بدل کې اخلو. یعنی چاته چې خدمت کوو طبیعي ده چې هلته سبزی منډۍ کې فعالیت دی، چې فعالیت دی کثافات ایجادیږي، دا کثافات باید انتقال شي او د ده مقابل کې صفایي ورکړي. ماته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړې چې دا خلک موږ ته ټکس نه راکوي.
خو د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې د عوایدو مسؤل بیا وایي چې دوی څو ځلې د ټیکس د اندازې د معلومولو لپاره یاد مارکیټ ته تللي، خو هلته کارته نه دي پرېښودل شوي. نوموړی وایي د دې ټولو جریاناتو څخه ښاروالۍ خبره ده.
زمونږ دغه کم جریان چې دی زمونږ د ناحیې مدیر صاحب سره شریک کړی دی، او ناحیې مدیر صاحب په مجلس کې د ښاروال صاحب سره د ټول مجلس ته دغه سره شریک کړی دی. ټول مدیران ناست دي، په هفته کې مونږ یو ورځ مجلس لرو. د دې سره سره زمونږ فنی هیاتان نه مونږ غوښتنه کړې ده چې زمونږ فنی کسان راشي مونږ ته د منډۍ په رابطه باندې قیمت ګزاري، او د دې هغه حجم معلوم کړي. د حجم نه وروسته دې دپاره مونږ یو د لایحه دغه کړو چې مونږ منډۍ نه خپل ټیکس واخلو. خو زمونږ دغه فنی هیاتان هم نه دي توانېدلي چې دغلته د منډۍ نه دغه وکړي. مونږ ته دوه کسان انجینران دوی نه بتا دغه زمونږ مدیر صاحب د ثبت او محمود صاحب د ثبت او دغه لاړو ور سره املاک هغه بیرته مونږ ته خبردار کړه چې مونږ ته چا اجازه را نه کړه خپله حاجي صاحب نشته دی رئیس دی منډۍ.
دا یوازې ښاروالۍ نه ده چې د تازه میوو او سبزیو مارکیټ یې له څه باندې لسو کالو راهیسې د پاکۍ ټیکس نه پاتې دی. د همدې مارکیټ مسؤلینو له کلونو راهیسې مصرفیت ته مالیه هم نه ده ورکړې. د ننګرهار مصرفیت د عوایدو مسؤول جانزیب خان دا ومنله چې دغه منډۍ تر اوسه مصرفیت ته مالیه نه ده ورکړې. دی وایي دوی خپلې ټولې هڅې کړې او اوس یې ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به خپله مالیه ورته تحویل کړي.
دوی وایي چې موږ باندې دولتي ملکیت ته په موږ مالیه نه کېږي، ځکه موږ دا کار نه کوو، مالیه نه ورکوو. بناً د همدغه استدلال په اساس باندې بیا حاضر شو دې ته چې قناعت یې وکړو چې یاره قانون یو څه وایي او موږ بل څه وایو.
بلخوا د ولایتي شورا ځینې غړي د یادو ستونزو د تایید تر څنګ وایي له ښاروالۍ سره د میوې منډۍ قرارداد هم له فساده ډک شوی دی. د دې شورا غړي اجمل عمر وویل ښاروالۍ دغه قرارداد د سفیر او ګلمراد په نومونو سوداګرو سره د شاوخوا شپږ سوه زره افغانیو د کال په بدل کې کړی، په داسې حال کې چې ځینې خلک دې ته تیار دي چې یاد قرارداد پر شل میلیونه افغانیو واخلي.
موږ ته خلک راغلو که چېرته د آزاد رقابت ته وغورځول شي، نو دغه قرارداد ته موږ حاضر یو چې په شل میلیونه افغانۍ باندې ونیسو. یعنی اوس موږ تاسو فکر وکړو چې آیا دغه نظام کې داسې خلک شتون نه لري؟ آیا دغه نظام بیخي مفلوس دی؟
د ننګرهار سرپرست ښاروال هم دا ستونزه مني، خو وایي دا قرارداد د پخواني ښاروال په وخت کې شوی. د ده په خبره دی د دې قرارداد د ماتولو صلاحیت نه لري، خو که چیرې مرکزي حکومت پخواني قراردادونه د ځانګړي حکم له مخې لغوه کړي، دوی به له سره د آزاد رقابت له لارې په جګه بیه ګټونکي ته په واک کې ورکړي.
بعضې خلک ماته مغیر راغلي دي چې موږ د فرزند داوطلبي دغه حد نه شروع کوو. دا تاسې چې ورکړې د نه فرزند شل دېرش فیصده پورته نه بیا داوطلبي شروع کوو، هر څومره چې پورته لاړ دا کار هم کوو. ما سره اوس د دې قرارداد د ماتولو دغه نشته، صلاحیت نشته.
د ولایتي شورا منشي بیا پر ولسمشر نیوکه کوي او وایي کله چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و دوی ورته په دې اړه شواهد سپارلي وو، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رئیس جمهور چې ننګرهار ته راغلو
ننګرهار ته چې کله راغلو تشریف راوړو هغه موضوع کې په هماغه ورځ باندې ولایتي شورا رئیس جمهور ته دا واضح بیان ورکړو چې د سبزی منډۍ مثال یې ورکړو چې موږ کله ښاروالۍ ته لاړو بررسي مو کړله کرادا ستونزه لرلو بیا ځینې ادارې دغسې دي چې دغه د شخص تر شا ولاړ دي حتی ځینې معافي کړې دي چې زور په لاسه ځینې ادارې هم شته چې هغوی د دې د خلاصون دپاره دي رای فرار جوړوي
و مو غوښتل چې په دې اړه د میوه او سبزیو مارکیټ یو تن مسول ګلمراد نظر هم له ځانه سره ولرو خو هغه په رسمي ډول له مرکې کولو ډډه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې دوی به په نږدې وخت کې مالیه او ټیکس حکومت ته وسپاري ولی رپورټ دې نه خپرېږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر لوړ پولو چارواکو سره هرات ته سفر کړی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د قانونو وزیر داود شاه سبا ملتیا کوي. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له برمته شوي امریکایي سرتیري باوبرګ ډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او په قطر کې میشتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 میلادي کال کې به یې اندازه منفی نه ته راټیټه شي.
د اصل کې چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د یک شنبې پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند د یو سیاسي کارکونکي د وژنې په تور نیولې او زندان ته اچولې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمېر نورو سیاستوالو د پښتونخوا د ایالتي حکومت دغه کړنه په کلکو ټکو غندلې. دغه پیښه یو سیاسي غچ بللې دی. ذبیح الله شفق له پېښوره دغه رپورټ را لېږلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دې هیواد ګڼ شمېر سیاستوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر او د دې ایالت د اطلاعاتو کلتور د پخواني وزیر میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه څرګنده کړې او دا سیاسي غچ بللی دی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار ترغیب ورسته ونیو چې دغه په پلرني ټاټوبي په بو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نېشنل ګوند کاندید ته ماته ورکړه چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکه ټکو غندلې او د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداری په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د دې پیښې پړه پر میا افتخار حسین او دغه پر ساتونکي اچولې، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې د دې د ملا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میا افتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میا افتخار حسین د نوخار سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوسي ډزې نه دي کړي، بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي. ټولو ته معلومه ده چې ما څه نه دي کړي. کله چې هغوی پر ما برید وکړ نو هغوی سل په سله زما د وژنې لپاره راغلي وو، خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله. که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ. له بل خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبه پرس په اسلام آباد کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال په خبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس لر رد کړل او وی ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري. په خیبر پختونخوا کې د شنبه پرس بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت د مرکز پېښور او نور ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. کله یوې خوا د غیر دولتي نتیجو له مخې تر دې دمه په دغه ټاکنو کې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي، نو له بلې خوا ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پر دغه ګوند تور لګوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د خپلو کاندیدانو د بریالي کولو لپاره یې له هر ډول نامشروع لارې کار اخیستی دی.
219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار. خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. په مستون کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې بشپړ کار بندیز و. په همدې تړاو احتجاجي مظاهرې هم وسوې چې پکې له حکومته د وسلولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه سوې ده. نور تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
درې ورځې وړاندې په مستون کې د وژل شویو 22 تنو د وژنې په ضد پرون د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې سیاسي ګوندونو او د بلوچستان د ایالتي حکومت له اعلان سره سم د ایالت په اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز او ماتم و. په مرکز کوټه کې 99% کاروباري مرکزونه تړلي او په ښار کې د ماتم فضا وه. د وسلوالو لخوا د وژل شویو کسانو په یاد تیر ماخوستن د ایالتي اسمبلۍ په حویلۍ کې د لسګونو محصلینو، میرمنو او د بلوچستان د اعلی وزیر د اسمبلۍ د غړیو، وزیرانو او د پوځي چارواکیو لخوا شمې ولګول سوې. په حکومت کې د شاملو ګوندونو او اپوزیشن مشرانو او پوځي رهبري دا پیښه په کلکه وغندله او د وسلوالو په ضد د جګړې کلک هوډ یې وکړ. اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ وویل ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې په بلوچستان کې پښتانه او بلوڅان سره وجنګوي.
بلوچستان مې جو
په بلوچستان کې چې یو جمهوری چاپیریال جوړېدونکی دی، دلته د ترهګرۍ فضا ته لاره هوارېږي. موږ خپل ولس ته باور ورکوو چې د بلوچستان ایالتي حکومت، اپوزیشن او ټولې امنیتي ادارې پر دې خبر هم ژغ یو چې له بلوچستانه به ترهګرۍ ختموو، ترهګرو ته به ماتې ورکوو. د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندانۍ قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا د ټولو امنیتي ادارو په استازیتوب د مستونګ پیښو په کلکه وغندله او ویې ویل وسلوال چې له ډېرې مودې راهیسې بېګناه خلک وژنې نور بلاس تر ځنې ورته نه کښېني.
چیف اف آرمی سٹاف اسکی نشاندهی
زموږ لوی درستیز دا په نقشه کړې ده چې دا څوک دی او د چا په اشاره لوبیږي. یقینا د دوی تر شا د پاکستان هغه دښمنان دي چې هیڅکله نه غواړي په پاکستان کې سوله وي او پرمختګ وکړي. زه له دې وسلوالو پوښتم چې آیا د 22 مسافرو په وژلو تاسې آزاد سوئ؟ موږ د خپل روښانه راتلونکي او سولې په خاطر له دوی سره جنګیږو. دوی له ډېره وخته زموږ بې ګناه خلک وژني. موږ که د سر قربانۍ ورکوو هم ور به یې کړو، خو دوی به له منځه وړو. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت د مستونکو په پیښه کې د بهرنیو استخباراتو په تورنولو سره غواړي خپله ناکامي پټه کړي.
زموږ په علاقه کې انتهاپسندي او دهشتګردي پیدا کول دا خود سخته دي. دې ته موږ دومره زورور خلک دا موږ نه ګڼو چې دا د ګورنمنټ د اثر وتلي خلک. دوی وایي چې په دې کې بارني لاسونه، نو ته ولې دونه کمزور یې؟ دا زموږ د ملکي ادارې د تنخواهو د پیسې پر چی شیخ؟ بیا خو ډېر لوی سوال دی دا چې هغه زموږ د کور کې درد غاله را ورسېدل چې ما پر یو ځای باندې شل شلالالی.
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا هم پرون د مستونګ د پیښو په ضد یوه ستره احتجاجي مظاهره وسوه چې د دې ګوند سلګونو غړیو پکې ګډون کړی و. کراچۍ ته تلونکي مسافر وسلوالو د ملیشا ځواکونو په یونیفورم کې وژلي وو. دې ته په پام سره د جمعیت ګوند یو مشر مولانا ولی محمد ترابي د مستونګ د پیښو مسؤلیت د پاکستان پر امنیتي ادارو ور واچاوه.
چې پر یوه لار باندې پښتون وژني، پر بله لار باندې بیا بلوڅ وژني، نو دا زړګواري پر ارسي آرمي باکر پر شوای قربان بیا شوم. کدیله دې څه بنگلاديش جوړي یا بل څه جوړي.
په مستون کې د مسافرو د وژنې مسؤلیت وړ مشپه د بلوچ یونایټډ آرمی په نامه یو وسلوال سازمان پر غاړه واخیست. د مرید بلوچ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کسانې په مستونګ او قلات سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې په عملیاتو کې د شلو بلوچو وسلوالو د وژلو په عکس العمل کې وژلي دي. خو د خپلواکي غوښتونکو بلوچو نورو اکثرو سازمانونو دا پیښه په کلکه غندلې ده.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
Save! Do it!
ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون ل رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم ل کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستي اترولې په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنې هنداره سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یو سیالۍ کې ژوبل شوی دی ښاغلی کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په وختون کې بستری ده د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ د ځل بنگلاديش سره لوب کوي د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د روانیونې لته ل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشن می پرز له دغه ټیم سره لوب وکړي افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوب کوي د دوی لمړی رسمي لوب به له سوریه سره وي چې په ایران کې تر سره کیږي د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالي په کابل کې پیل شوې دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوب کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوې یو سلو 500 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوب پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوب دوام کوي د کرکټ ملي لوبغاړي د دغه لوب لپاره خچ متواله لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځې تمرینی کمپ هم درلود د نوې مهم سپورتي خبرونو مو واردل را بشو د پروګرام اصلي برخه ته د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې ورستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلې دی البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه څه دي خدای چې د دوی خبرو ته
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه کوم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څو اهمیت لري
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نهه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وو د افغانستان ملي لوبډلو کولای شوی چې برونز میډل یا دریم مقام لاسته راوړي او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده ډیره پیاوړې شوې ده او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز بنگلاديش ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې واغ ټول ټیمونه ته شکست ورکړې ده نو د دې نه معلومیږي چې د ملي لوبډلې ډیره پیاوړې شوې ده او ان شاء الله دا به نور هم تمرینات کوي مشق کوي او نورو لوی اهداف ته به هم ځان آماده کوي
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري
الحمدلله افغانستان اوس په وخه ځایګال لري په نړیواله سطح باندې د 144 نړیواله درجه بندي یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وا په 2014 کې دا نه او یوم ته یې سود کړی دی او یو غټل سره ورنه ده دومره لوی سود ډیر کم ملکونو په خپل ملي لوبډل باندې کړی دی او زه باور لرم چې دغه اخري لسره ورنه چې په بنگلاديش کې و دغه سود به دغه رینکینګ د موږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کی او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو نو زموږ اهداف بیا به ان شاء الله چې شلو بهترینو ته تعینیږي
په دې سیالوي کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماته ورکړه
من افغانستان وکولای شوې بنگلاديش چې د سیالي کوربه او په یو تدارکاتي او دوستانه سیالي کې په دری یو باندې ډیر سخت شکست ورکړي او په زمين کې پلمړی سیالي کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکول شي ازبکستان ته ماته ورکی 3-2 او بل سیالي د ترکمنستان سره و چې په 1.1 افغانستان د لاس ورکړی و او په سیم فائنل کې د مالدیف سره مخ شو. مالدیف چې د دې سیالي یو نائب قهرمان دی د غي سره مخ شو او اوغي سیالي وګټله. په دریمي څلورمي باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و او دا سر تیر سخت شکست ورکړلو وی کول شو چې برونز میډل لاس ته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس سونه خصه وي او سونه انکشاف کړی ده.
الحمدلله په دغه تیر دوه کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې و د ملي لوبډلې او یا د دوی د تاکتیکونو تخنیکونو و هغه په کلی ختمه کړه او د نړیوالو معیارونو سندردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نور دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپل ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملی کړی دی، هغه موږ په دوو کالو کې تطبیق کړو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دوو کالو کې تیرو کلونو کې سلی و نتیجه یې لاسته راوړله او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې هغه موږ نور هم مختلفو کټګوریانو ته راولو او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جانته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړې؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلود او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت ته تبریک وایم او ډیر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته
رحمانی صاحب. ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبود لرو د جمنازیم، ډیره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بیرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته په اخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډیر زیاته مننه ملت ته. مودا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټول کسان څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بل خصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنه سپورت او روزنه ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی اوسمګه. او په زمن کې تقاضا مداده چې جلات ما رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استول د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکاران چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسرانه لري چې خپل حضور ته وغواړي او د تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې مو زه صفي الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به مو په برخه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
در مناوریتونکو سلام. تړونونه سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو، خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفوي، لکه چې دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بی اتفاقی او چلبازی لیکل شوې ده. د خبرونه په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړی ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی. سا صاحب کدا را ته وای چې تر اوسه مو څومره قانونه رایستلی دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړی نه دي، نو رایستلی به مو څنګه وي؟
نو په دغو څو کلونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغو څو کلونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي، څوک به پلوري، او چې خرڅ شول پیسې به څوک اخلي؟
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې، او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به یې کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیولوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به یې د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته هم په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
سم پام وکي و ورزشي خبر تا د سګ جنگي د تیر ورځې په لوبو کې چې د غنو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور سیف سپي یو په مقابل د صفر کې د خطرناک سیف په سپي بریالي شو. خو د خطرناک سیف کسانو د لوبو پایله غیر منصفانه او بلله، او د بدخور سیف په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه، او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري، او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاصو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروي او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دی دغه د انجینری کارونه کړی دی وکنه؟
ولی مینه دی کړی، هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروي او ډیزاین کړی.
ریښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور خصم دی، خو یو کنج ډیر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پو نشوم
آغا خو مزکه وړاندې وېس چې ما ویل کې به اندواني او خټکی پکې واچو
څومره علی فکر
مهرباني مو ده صاحب
مامور صاحب الله مدین خانه ته به څو کې
زه به انجینر شم که څنګه
یعنی تام د انجینری کوم کار کړی دی
ولی مینه ده کړی آغا د موږ د باغ دیوال خو به لیدلې وي
او لیدلې مې ده
آغا یو ځای چې لیدلې وو بیا بیرته چې په لوټو ور جوړ کړی وو
او اما غدرته خیم اما غلویدل ازای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی
ځنو کولای سي تو تکي ته به څه کوې
زه به سکرتر سم
په شرکت کې به سکرتر ته ضرورت نه وي
ولې نشته مونږ کولای سو ټوله پروژې د خپل سکرتر په واسطه ترلاسه کړو
رښتیا وایي خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي
سواد ته څه ضرورت دی سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدینه تشه صحیح ده
سمه ده
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي که څنګه
سمه ده خو د شرکت نوم به څه کېدو
که د ما معنی نو نوم به انټرنیشنل انجینرینګ ساختماني شرکت کېدو
په معنا خو یې زه پوه نه سوم
په معنا پسې مه ګرځه خپل ریاست دی کوه
ښه زه سمه ده نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی
رښتیا وایي رښتیا
هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالي وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبره وو
رئیس صاحب که دغه مکتوب مې راته امضا کړي
غوټۍ ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی
ښه صاحب د تبدیلۍ مکتوب دی
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي
ښه صاحب خورې ته بله اونۍ راشه اوس رئیسه صاحب نور کارونه لري
صاحب دغه یو لاسلیک دی دومره وخت مو نه نیسي
وایم له مخه مې چپېږه زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی په خبره نه پوهېږه
دغه یو لاسلیک دی چېرته به هره ورځ ځم راځم
نوره مه درېږه شله کېږم ځه بله اونۍ راسه درته لاسلیک به یې کړي
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي خدای دې له دې قدرته راوغورځوه
صاحب یو لاسلیک و ورته کړی به دي و
ته ګوره یو عادي معموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړی و
رښتیا وایې صاحب لاپسیلینم کټ مټ د تا په رنګ وهلی و
سلام علیکم صاحب اجازه ده
وعلیکم راځه څه دې ویل
صاحب دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي
غوټۍ څه وایې
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي
کله بیا کاره یم ورته وایه چې بله اونۍ راسي
صاحب دغه یو لاسلیک دی دومره وخت مو نه نیسي
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي
خورې زه چې رئیس صاحب په غوسه ده بیا بل وخت راسه
ولې په غوسه ده
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي
نو ولې
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندي بدې ترې راځي
نو څه وکړم
ځه لاړه شه او نورې مخلي جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي
غوټۍ ته ګوره د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړي دي د اسمان ستوري به پرې وشمېرم
اورئ سي صاحب ټول تا غوندې فیشن کړی و
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی صادق سپینغر سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
دل رے تماشے بدلے